برامرده کتاب چاپ ته تیار کی
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لاس کلمې په دې کې تیر شو.
یعنی په لاس کال کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ماته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار ازده مې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه او خپله تېرېږي بیا ور.
له ښاغلي ملک سینه په مننې، اوس به د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنې دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لورې خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپله استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي، او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تېره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي. له ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې یې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیله فارغ شوی و، او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله. او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیکه مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي، او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړ شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نه وي راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی
ده. انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي، او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کوي، او د سمو ثقه صحیح موادو لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې کوم لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود؟
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده، او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دي تللي. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هماغه پیل نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخښ شوې دي، لیکنې پخښ شوې دي، او د چیرنې د نوو اصولو پرانا کې د لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکاډمیک هیئتونو راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړي دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي، وغه فیصلې حتی راوړي دي په خپل دغه لیکونو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خبرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډېر خط تبصره کړې ده او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړې دی. د ژباړو په برخه کې ادبي برخه شته دي
ژباړې ته براشو دغه د ادبیاتو په برخه کې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزا اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي خو تقریزا یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی اشتغال باندې ده دا تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نوې شوی ده سي تباتی غلطی او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی ده. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره تقریض باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشه کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په هغه کې څرخم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته دی یعنی دغه لیکنه اوسه تشریحي ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته دی. یعنی وانه ساده معرفي د دې غنه ده د دې غنی په لوښونه ده بلکې یو څه تفصيلي بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دی او په تفصيل سره په راګه ده لري انوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو د پرانا اسمان کې یو نوې ځلان ستوري. ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل سره د دې چې په پښتونخوا کې الته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه و مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوې شعرونه هم چې دغه نوروسته لیکلی و هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو او دغه چاپ نوروسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیر زیاته مفصله هغه کړی دا تبصره کړی دا او بلابل الخونه د غنی د شاعر یعنی واځي د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعر بلابل الخونه یې ترجمه کړی دی.
انتور سپ د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شمه تشن استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بلابل لیکنی هغه وخت کې استاد کاکړ له دې کمره له انګلیسي ژبې سره آشنا و یعنی د کونسټون په دوره کې هم آشنا و نو زکه ای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې نه دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه هغه هم تر ډیره هغه د تاریخي ده یعنی د تاریخ په باب لیکنی پکې راغلي دي. خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی مثلا چې ولیکنه هم پکې دا مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي دغه د افغانستان په اړه ډېر لیکنې کړې دي راغلي دي دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي د تولستوی په باب لیکنه شته یا د چوخوف ځنی لیکنې ترجمه کړې دي شوروی منابعونه دغه وخت ترجمه کړی دی.
وبشه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړی دی
ډیر خونه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړی ده دغه د شوروی منابعونه
یعنی روسی لروسی ژباړل شوی ده دا کیسه
نه بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو لروسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلې دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګ تر مخ شپږ وچر ګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه. د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو شو خای وکتل. د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوي سایو ویل ابا ابا او زمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینه چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بې غمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه. په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول کېناست د چای پیاله یې ورپورته کړه. ګلالۍ وویل کاشکې غوا مو درلودی اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست ویې ویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده د کور خوا رهي شوه. کس را ورسید په لاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ سړی ماشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ ویې ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه ویرېبم معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو ویې ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید ژر ژر یې سا اخیسته پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای های ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنه کړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پوره پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي دغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتمې لکوي چې دریا پر ونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېما او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستنې ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلور ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مر ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې سوسوځي ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې زیږولم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسې دی. نو
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکښې درې وهي سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده واوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباسه غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلې شو. کندوالونه بهر له هغه کندوالې د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهوره سندره ده. نو میرے مشبل اتل تزررت نلرو دا سندره پاتې شو او پاتې بوي، خو په خپل په امریکا کې زیشدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهوره و، د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړه شو. ترنر د یو بزګر په کور کې وزیشیده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوی مشهوره شوې و، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شو. د دې شهرت په اتیا یمه لسیزه کې اوج ته ورسید. د لخپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لسیزه خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 130 میلیونه البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.